واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري قطر پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سفر لپاره سره سم مایک پمپیو او بلا برادر د ویډیوي کانفرنس لري خبري کړې دي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د دوه د موافقې په عملي کېدو د بین الافغاني خبرو د بندیانو په تبادله د بارانه عسکرو د وټو او د بریډونو په کمیدو بحث شوه ده د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې د امریکا د بارانه چارو وزیر مایک پمپیو ملا برادر ته ویلي دي چې د دوه لورو لخوا باید جګړه نور کم شي هغه ځکه کړ چې طالبان بین الافغاني خبرو ته تیار دي مګر د بندیانو د آزادولو په بهیر کې د خان لقبله بین الافغاني خبري زندیدلې دي سهل شاهین ویلی دی چې ملا برادر د امریکا نه غوښتي دي چې حاجی بشیر نورزه د بند نه آزاد کړي حاجی بشیر نورزه امریکا ته د 50 میلیون ډالر په ارزښت د مخدره موادو د قاچاق په تور عمری بند محکوم شوی دی د امریکا د استازو د جرګې رئیس نانسی پلوسی د ملک د دوه لوړ رتبه استخباراتي چارواکو نه غوښتي دي چې د روسیې او د طالبانو ترمنځ د اړیکو په حق له د ورستیو راپورټونو په اړه کې کانګرس ته ځواب وایي پینمانه وای چې د امریکا د استخباراتو د دې راپورټ په اړه کې د نظر اختلاف لري چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي قواو د وژلو په سر طالبانو ته انعام ټاکلی وو سپینمانه ویل دي هیڅ داسې شواهد نشته چې ثابت کړي چې روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي عسكر وژي د همدې هفته په پیل کې د نیویارک ټایمز رسپانې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپورټ ورکړی وو چې د روسیې د پاوز یو پټ استخباراتي یونټ د امریکایي عسکرو د وژلو په سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی وو بل پلو په بروکسل کې د ناتو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه په ورځ ویلي دي دوی ته مهمه ده چې په افغانستان کې د ناتو قواوی خوندي وي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د کونړ د ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغانستان د قواو سره پنخته کې د بارانیانو په ګډون د لشکرې طیبه لس وسلوال وژل شوی دی د کونړ د والی نتا غنی مصمم امریکا غږ ته ویلي دي چې بیګاش په د لشکرې طیبه وسلوالو د مرور په ولسوالۍ کې ډلې زبرید کړي دي جګړه 100 ساعت روانه و او په پای کې د دریو پاکستانیانو په ګډون د لشکرې طیبه شپږغړي وژل شول مصمم زیاتوی چې په دغه جګړه کې د محلي اردو یو عسكر هم وژل شوی دی د پکتیا سیمایزو چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ په وسلواله شخړه کې د دوه غړو نه لږ تر لږه اووه کسه وژل شوی دي د ډنډ پټان ولسوال اید محمد احمدزی نن امریکا غږ ته ویل چې دا جګړه پروند دی ولسوالۍ د سربدالی په سیمه کې د منګرو او خروټو د قومونو ترمنځ د زمکه او د غره د ملکیت په سر شوه ده د ویل دي چې په جګړه کې د منګرو د قوم سلورتنه او د خروټو د قوم درې کسه وژل شوی دي خوځایي چارواکو ویل دي چې د طالبانو په لمسون د دې دوه ترمنځ جګړه شوه ده طالبانو په دې حکلت روسه سند ویل د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیر سالي رښتیا ساتونکو کې په دې هواد کې د کورونا د وایروس 201 اویا مثبت پیښې ثبت شوې دي د غنیو مثبت پیښې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوې دي او د دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښو شمیر 12,208 ته رسیدلی دی د افغانستان د عام روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر جواد عثماني وایي روسه پوری په ټول هواد کې د روغتیا د 4,400 کارکون کې په کورونا اخته شوی دي او له دې جملې نه 15 مړ شوی دي او یو شمېر رور بیرته روغ شوی دي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کم عمره جنکو په بدونو اندېښنه خوده لیده او ویلي دي چې د بشري حقوقو نه دغه سرغړونه لا تر اوسه پورې ادامه لري ملګرو ملتونو نن د جون په 10مه د 2020 کال د نړۍ د نفوسو د احوال په حق لپاره راپورټ کې ویلي دي چې د دې ستونزې له امله نه یوازې د جنکو بشري حقوق نقص شوی دي بلکې جنونو د خوونه او روزنه نه محروم شوی دي ملګرو ملتونو په دې راپور کې ټینګار کړی دی چې کچېره د کورونا د وایروس د غروان حالت شپږ میاشتې نور هم دوام وکړي نو په نړۍ کې به 14 میلیونه جنکۍ په زور ودونو ته مجبور کړي شي. د سیمیاونالۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن د سې شنبه په ورځ ژمنه کړې ده چې د ملک د زیربنایي چارو آبادولو ته به ادامه ورکړي او د برتانیې اقتصاد به د کورونا د بحران نه وباسي. په برتانیا کې د کورونا له کبله د کورونو نه د خلکو په وتو بندیز ختم شوی دی او بوریس جانسن پلان لري چې هغه انتقادونه رفع کړي چې ویل کېږي حکومت داسې پلان عملي نشو کړی چې د ملک کورونا ځپلې اقتصاد بیرته په پښو ودروي. صدر اعظم جانسن وویل موږ نور د دې بحران قید نشو تیرولی، موږ ته دا ډیره مهمه ده چې نور د پخوا په شان سره کینو چې هر یو د آینده لپاره په پلان باندې فکر وکړو. د اسرائیلو یو وزیر د لوینیزي اشغال شوی غاړې سره د يهود مشتو سیمو د تړل کېدو د اقداماتو احتمال چې ټاکل شوی ده په کابینه کې ور باندې بحث پیل شي بې ارزښته وباله. ایو الکن د صدر اعظم نتانیاهو د لیکود غنغړی وویل اسرائیل ته په دې باره کې لا تر اوسه پورې څه علایم نه دي څرګند شوي. واشنگتن ته انتظار دي چې وایي چې د لویدیځ غاړې هغه برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي چې فلسطینیان د خپل دولت برخه ګڼي. فلسطینی رهبرانو، ملګرو ملتونو، اروپایي قدرتونو او عربي ملکونو ټولو د اسرائیل سره د هر هغه سیمې ترل کېدل غندلې دي چې په 1948 کال کې اسرائیل اشغال کړې دي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د سنا جرګې ته د کنټکی د ایالت د رایو مقدماتي نتیجې اعلان شي او رای ورکوونکي چې یوه هفته مخکې رای اچولې دي په تمه دي چې وګوري چې څوک د امریکا د سنا جرګې ته د دې ایالت رای ګټي. هر څوک چې د انتخاباتو وګټي د نومبر په میاشت کې به په عمومي انتخاباتو کې د سنا د جرګې د اکثریت رهبر میچ مکانل په مقابل کې ودرېږي. او په امریکا کې د باسکټبال د ملي اتحادیې د لوبو د پیلولو نه یو میاشت مخکې چې ټاکل شوې ده د کورونا د وایروس په دوران کې د دوبی لنډې مسابقې وشي. د بروکلن د نټس ټیم د دوه غړو معایناتو نه څرګنده شوې ده چې د کورونا په وایروس اخته شوې دي. دغه ټیم ویلي دي چې دغه دوه تنه د نیویارک ښار ته د ورزشي تمریناتو لپاره د تللو راهیسې په کورونا اخته شوې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدر مو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. اروپایی ټولنه، افغان سیاسون، د بشری حقوقو کمیسون، نور بهرنی او کورنی بنسټونه او څیړونکي په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي له ډیرښت او ملکی مرګ ژوبلي څخه ژور اندېښنه شي او وایي چې د جګړې شدت د سولې په خبرو یو وار بیا د خلکو باور له منځه وړی دی. د بلې خوا د طالبانو د قطر ویان سهیل شاهین ویلي چې ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د ویډیو کانفرنس لالارې د دوه د تړون په تطبیق خبرې کړې دي. نور تفصيل زموږ د خبريال رحیم ګل څروان پر پورت کې ووري.
په هلمند، کابل او ځینو نور ولایتونو کې د تاوتریخوالي ورستیو پیښو یو وار بیا له طالبان سره د سولې د بهیر په اړه اندېښنې او بی باوري رامنځته کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې میشتو سفیرانو په اعلامیه کې په دې ورستیو کې د تاوتریخوالي په ډېر ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې وضعیت د اختر له اوربند راورسته ترینګلی شوی دی. اروپایي ټولنې په افغان ځواکونو د طالبانو حملو ته اشاره کړې ده، ویلي جګړه باید ختمه او دایمي روبند وشي. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې په ټول هیواد کې جګړې شروع دي.
له تړونیک نو ورسته دا ویر رامسته سو چې جګړې به زیات شي، ځکه امریکایانو خپل ټول مسولیت د افغانانو په غاړه ورواچو. افغانانو مدیریت نه کړای، سوسیم نشي مدیریتولای، ځکه موږ وینو چې په ټول هیواد کې دا جګړې شروع شوه.
په کابل کې د فرانسې سفارت په ټویټ کې ویلي چې فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یولس طالب مشرانو د سفرونو د بندیزونو غزیدل منلې دي او دا کار د سولې د خبرو لپاره د چانس د برابرو لپاره کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی به هم د ټویټ ته لیکلي چې طالبان دی باید تاوتریخوالی ودروي. د اروپای ټولنې دا سرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې بلور ته د طالبانو د قطر ویان سهیل شاهین ویلي چې ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د ویډیو کانفرنس لارې د دوحې د تړون په تطبیق د بندیانو په خلاصون بین الافغاني خبرو په پیلولو او د عملیاتو په کمښت خبرې کړې دي. د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین په یو ټیټ کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د دوی په سیمو کې نوې پوستې جوړې کړي او د دوی لسیمو نظامی کاروانونه تیروي چې د حملو د زیاتېدو لامل ګرځېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په همدې حال کې وایي چې طالبانو د فبروري د میاشتې د ورکم لونی راورسته په منځنۍ کچه هر ورځ سلور سلویخ عملی کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر لیکلي چې طالبانو هر ورځ سلی رشملکی مرګ ژوبله اړولې ده. تیر ورځ د هلمند په سنگین کې په یوې میلې کې پراخه ملکی مرګ ژوبله واوخته. طالبانو د پیښې ځای ته رسنۍ بللې ترڅو ورشي او د پیښې په اړه تحقیق وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت هم د سنگین د پیښې پلټنه غواړي.
د هلمند پیښه یو وحشي پیښه وه. په دې پیښه کې اوویشت ملکي وګړي ووژل شول. دا پیښه داسې ځای کې شوې چې د دولت مخالفینو تر کنټرول لاندې ده.
سیاسي کارپوش حضرت مسعود وایي چې ورستۍ نامنۍ او ملکی مرګ ژوبلې خلک یو اربیا د سولې په بهیر بې باور کړی دي.
تیر ورځ چې کومه پیښه په هلمند کې وشوله، تر هغه مخکې د بشري حقوقو په کمیسیون باندې چې وشوله، دغه څه نورې ناوړې پیښې چې دلته شوې دي، دا ټول هغه څه دي چې خلک په تشویش کې اچولي دي او د سولې په پروسه باندې د خلکو باور کم کړی دی. ورسره تاسو وګورئ چې کوم ملکي تلفات چې په دې هیواد کې کیږي، دا ټول د تشویش وړ خبرې دي.
جګړه په داسې حال کې بیا ګرم شوې چې هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سرک نه لیدل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ پښتو خبرونه اوري. امریکایي قانون جوړونکو د هغو رپورټونو په اړه د عاجلو څیړنو غوښتنه کړې چې ویل سوي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په هدف د طالبانو لملاتړ څخه برخمنو اروپا کو ته د انعام د ورکولو وړاندیز کړی و. د بلې خوا سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه معلومات ورکړی سوي دي. نور تفصیل زموږ د همکار
سمیولا جلال زستخه مبري. د نیویارک تایمز راپور لمخې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په هدف د روسیې د یو نظامی واحد لخوا د طالبانو په ملاتړ اورپکو ته د پیسو د ورکولو په اړه د امریکا د استخباراتي برخې معلومات جمهور رئیس ترامپ ته رسیدلی وو. خوسپینه مانړې دا راپورونه غلط بولی.
د استخباراتي ادارې ترمنځ د نظر یووالی موجود نه و. په حقیقت کې د استخباراتي ادارې ترمنځ د نظر اختلاف و او تر هغه چې دا تایید شوی نه وای جمهور رئیس ته نه وړاندې کېده.
تر دې وروسته جمهور رئیس ترامپ هم د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې په دغو معلوماتو خبر نه و، خو د سنا دیموکراتان دا د منلو وړ نه بولی.
ولسمشر ترامپ، تاسې په هر صورت کې بایلی. که تاسو ته د دې مهم راپور په اړه معلومات نه وي درکړل شوی، تاسې څنګه حکومت کوئ چې په دې اندازه مهمه مسله باندې تاسې خبر کړی شوی نه یاست؟ او که تاسې ته د دې راپور په اړه معلومات درکړ شوی وي او تاسې هیڅ اقدام نه وي کړی، نو دا تر ټولو بده ده. تاسې باید د داسې ناسم کار په کولو متاسف واوسئ.
د کانګرس جمهور رئیس غوښتونکو غړي هم پوښتنه کوي چې ولې جمهور رئیس سره معلومات شریک شوي نه دي او لولس مشر څخه غواړي چې دا د اوی جی دی ونیسي. دیموکراتان وایي دا بل روښانه ثبوت دی چې ترامپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په وړاندې په کافي اندازه جدي نه دی.
جمهور رئیس وایي چې دای په دې خبر نه و، خو دای په دې خبر قهرېدل هم نه دي چې په دې موضوع خبر نه و. کومنګ د دې خبره لکه څنګه چې وای ومنو، نو د دې اعتراض چیرته دی او د معلوماتو غوښتنه او تقاضای مسؤلیت څخه چیرته ده؟ دا پر دې جمهور رئیس د پوتین د غیر معمولی اثر لرلو یو بل مثال دی.
سپینه مانی د نیوکی ردوی.
دا جمهور رئیس د روسیې په وړاندې به حد قوي موقف لري. د سلګونو روسی اتباو په وړاندې بندیزونه لګولي، په لسګونو ډیپلوماټانی شړلي، د روسیې دوه قونسلګری تړلي او د منځني واټن مشتونکو اټومي وسلو له قرارداد څخه وتلي او نور داسې ګڼ اقدامات کړي دي.
روسیې او طالبانو د انعام ورکول رد کړي دي، خو د بریتانیا استخباراتو بیا د نیویارک تایمز راپور تایید کړی دی. چک شومر او د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی غوښتي دي چې د کانګرس ټول استازو ته دي په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړ شي او دا دي روښانه شي چې ولسمشر څومره په دې موضوع خبر وو. سمیع الله جلال زاید، د امریکا غږ، ورجینیا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د جوزجان چارواکي په دوو ولسوالیو کې په بیلابیلو نښتو کې وسلواله طالبانو ته د تلفاتو د ور اړولو ادعا کوي. چارواکي وایي چې وسلواله طالبانو د خپل وجلسو ملګرو مړي سند ته ورزولي دي. رپورت د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
تیر شپه وسلواله طالبانو د جوزجان د قرقین او خماب په ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. چارواکي په دغه دوو بیلابیلو نښتو کې اته څلوېښتنو وسلواله طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف ازر وایي چې په قرقین ولسوالۍ کې پرون له ماسپخین وروسته جګړه پیل شوې وو. د تیر شپې تر دو بجو پورې دوام درلود.
درګری تا ساعت دوی شب ادامه داشت که در نتیجه 35 تن از گروه طالبان کشته شد.
جګړه د شپې تر دو بجو پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. په دغه جګړه کې د طالبانو د سری قطې دوه تنه قماندانان قاری عثمان او قاری مجید هم وژل شوي. عبدالمعروف ازر وایي چې په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو دوه تنه سرتیري هم وژل شوي دي او ملکی خلکو ته هیڅ زیان نه دی اوخته.
گروه طالبان 13 تن از 800 شان را که نتونستن انتقال بدهند به دریا انداختند.
طالبانو د تیښتې په وخت کې د خپلو 14 تنو وژل شوو وسلوالو جسدونه چې نه یې شو انتقالولی سیند ته غورځولي. نوموړی وایي چې دوی په دې خاطر د خپلو پلویانو مړي سیند ته وغورځول چې د تلفاتو شمیرې معلوم نشي. ښاغلی ازر زیاتوي چې له قرقین پرته په خماب ولسوالۍ کې هم پر طالبانو هوایی بریدونه شوي.
حمله هوایی در قریه چاش بابا که مربوط به ولسوالۍ خماب ولایت جوزجان میشوه صورت گرفت. 13 تن از گروه
د خماب ولسوالۍ د چاش بابا په کلی کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه شوي چې 14 تنه طالبان پکې وژل شوي دي او د طالبانو یو تن قماندان له خپلې وسلې سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د جوزجان په قرقین او خماب په ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو د طالبانو لخوا د برید پر وخت د 23 تنو وسلوالو د وجل کېدو خبر ورکول شوی. په اعلامیه کې راغلی چې له جګړې وروسته وسلوال طالبان په خزینه جامو کې له سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په جوزجان کې د وجل شوو طالبانو او جګړې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا تېره شپه په بغلان کې هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوي. د بغلان د امنیت قماندان وایس صمیمي د دغې جګړې په اړه داسې وایي:
تېر ماښام د بغلان مرکزي د ولسوالۍ پر استقامت باندې پر دوو بیزو باندې د دولت مخالفینو تهاجمي حملې وکړلې چې خوشبختانه زموږ ملي امنیتي ځواکونو د دوی حملې شنډې کړلې. په نتیجه کې د دښمن 11 نفره مړه او زخمیان لري. 15 نفره د دوی مړه دي او 6 نفره زخمیان دي. په دې کې یو گروپ د لیزریان هم شامل دی. په دغه عملیاتو کې زموږ دوه نفره قهرمان ملي امنیتي ځواکونه، یو پولیس او یو اردو هم پکې شهیدان لرو او 15 نفره د ملي امنیتي ځواکونو ستی زخمیان هم دي.
د بغلان اوسیدونکو وایي چې د بغلان او قندوز لوی لارنن هم د ورځې تر یو وخت پورې د ترافیکو پر مخ تړلې و. د بغلان قندوز پر لوی لار امنیتي پوسټې په جګړو کې ویجاړې شوی خو بیرته نه دي جوړې شوی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا ځایي حکومتي چارواکي وایي چې ګوندې وسلوال طالبان یو شمیر قومونه د ځمکې او غرونو د مالکیت پر سر شخړو ته هڅوي. د دوه قومونو ترمنځ په تازه نشته کې د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې اوه کسان وژل شوي دي. د امریکا غږ خبريال ابراهیم رحیمی په دې باره کې
په تازه وسلواله شخړه کې چې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د منګل او خروټي قومونو ترمنځ د ځمکې او خره د مالکیت پر سر شوې، دواړو غاړو ته لږ تر لږه اوه کسان وژل شوي دي. د پټان ولسوالۍ محمد احمدزی امریکا غږ ته وویل دغه جګړه چې پرون دوشنبه دغې ولسوالۍ د سربدالې په سیمه کې شوې، د منګل لور ته څلور او د خروټي له قوم نه درې کسان پکې وژل شوي دي.
مسائل سکتر سولی نپیوگو سیدا خلق تیجا سولی کے خبر دولے آگی کا درد دینے کی گی یا یو آگیا پرون شدید حملہ پمابین کے وصولا سیدنکتر دیتا نجادا کونی مسائل دی دا مسائل پچیمہ کے دا وقت نوہ وقت کی گی.
د سیمې اوسیدونکو وایي په یاده جګړه کې چې څو ساعته دوام وکړ، دواړو قومونو پر یو او بل ښې درنې او سپکې وسلې وکارولې. خو وروسته جګړه د نورو قومونو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ودرېدله. د ډنډی پټان ولسوالۍ محمد احمدزی پر وسلوالو طالبانو تور ولګاوه چې ګوند د خپل اهدافو په خاطر دا او یو شمیر نور قومونه د ځمکو او غرونو د ملکیت پر سر وسلوالو شخړو ته هڅوي. هغه زیاته کړه چې د ځمکې او غره پر سر یا د لانجاتو ظلمخ کې حل شوی هم و، خو ادعا لري له دې کبله چې سیمه د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده د طالبانو په لمسون دواړه قومونه بیا جګړې ته هڅول شوي دي.
محضر پوجی کی تشکیلی دل تکن طالبان سے شما کہ اس دیر لیا خوضا خوا کئی قومون سر تکر گئی وزوسین سر تناجاتو کی بوتی ہوئی اور یہ خواہ کہ منم لاری مقبول دری بانین چدری بیا غواری دستر عمین دا دوام گرام جنگ بسر کوئی منگا ہما جن سر سخت پتا حالات سر مصروفی ہو.
خو په خوست کې د کوچیانو د سیمه ییز شورا مشر حاجی ګلمرجان فاروقی بیا په دا ډول شخړو کې د طالبانو د ښکېلتیا په اړه څه نه وایي، مګر د قومي لانجو د دوام تر ټولو غټ لامل په حکومت کې ویني. فاروقی آشنا راډیو ته وویل چې قسم حکومت د قومونو ترمنځ لانجې حل فصل کړي دي، خو له دې کبله چې د شوو پریکړو په تطبیق کې پاتې راغلی قومونه بیا لاس او ګریوان شوي دي.
اکثر مسؤلیت چې دا دولت ته راځي، د دولت ته دې راځي چې کله یو فیصله وشي دولت باید هغه تطبیق کی. دولت قاطعیت په دې کې نه لري. په خوست کې څو مثالونه زه درته کوم چې فیصلې سوي دي د جرګې کمیسیونو له لارې او بیرته دولت په عملي کېدو کې پاتې راغلي. نو ډېرې ستونزې مشکل څه دي په دولت کې، د اجرایي ریاست کې باید اجرایي کار مخ وړا سي او هغه ته د عمل جمع راغونځي.
دا محل په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ګڼ شمېر قومونو او قبیلو ترمنځ د ځمکو او غرونو د مالکیت پر سر لانجې شته چې وخت نا وخت په وسلوالو نښتو او وړو د سپکو وسلو ترڅنګ درنې وسلې هم پکې کارول کیږي. طالبانو د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د قومونو ترمنځ په پرونی جګړه کې د ښکېلتیا او یا لمسون په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ځینو نورو قومونو ترمنځ په لانجو کې لاس لرل رد کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
درنوریدونکو، د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایروس 299 پیښې ثبت کړې دي، چې ورسره په افغانستان کې په دغې ناروغي د اختصاصو کسانو شمیر 1,515 تنو ته رسیدلی دی. د بلې خوا د نوی په نوم د رسنیو د ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې له 900 څخه زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په کورونا ناروغي اخته شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې په ورځ په 20 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 299 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورک، چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,515 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 12 تنه مړه شوي او 190 تنه نور له دغې ناروغۍ ښه شوي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ هیواد په لابراتوارونو کې 1,098 شکمنې پیښې معاینات شوي دي، چې د لغړو جملې څخه 299 مثبت شوي دي، 190 روغ شوي دي او بدبختانه 12 تنه وفات شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په ولایتونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، پکتیا او تخار کې ثبت شوي. په دغو ولایتونو کې د سې شنبې تر ورځې د ټولو مثبتو پیښو شمېر نږدې 300 ته رسیږي. په کابل او یو شمېر نورو لوی ښارونو کې افغان خبریالان او درسنیو کارکونکو هم په خورا زیات شمیر د کرونا د وایرس په ناروغي اخته شوی. د نوی پونو د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې د وی سروې لمخې چې نن د سې شنبې په ورځ خبره شوه په افغانستان کې په تیرو څلور میاشتو کې چې د کرونا وبا خبره شوی تر دې ونې پورې له 900 څخه زیات افغان خبریالان او درسنیو کارکونکو د کرونا د وایرس په ناروغي اخته شوی. د نوی د ادارې رئیس مجیب خلوتګر امریکاغه آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه شپږ افغان خبریالان او درسنیو کارکونکو پر دغې ناروغي مړ شوي هم دي.
از نظر جغرافیا زون مرکزی که شامل ولایات های
خاغلی خلوتگر ویل تو جغرافیوی موقعیت لمخی مرکزی زون چه کابل و شاوخوا ولایتون پکی شامل دی تر طول زیاد دو کرونا پر ناروغی اختشوی کسان چه زن الهم اخته دی لری چشمیری 1582 تنو ترسیگی. د کابل روستا یو سولا یو اوی تنه پا کندهار او نور جنوبی ولایتون که پر کرونا اختشوی چه پا دوم کتار که زیل لری داغی روستا هرات او ده هرات شاوخوا ولایتون دی چه یو سولا شل تنه پر داغی ناروغی اختشوی دی او د لویدیزی حوزی روستا د بل خولت او د دغه ولایت شاوخوا پراته ولایتون رازی چه نهات یا تنه پا که پر کرونا اختشوی
ولایت های هم جوارش میشه.
د نید داری ریسوی چی د نارینه خبر اعلان و پرتلا خزینه خبر اعلانی پا کم شمیر د کرونا د ویرس پا ناروغی اختشوی دی. موجیب خیل خلوتګر له افغان حکومت غواړي چې د خبریالان ژوند خوندیتوب ته دې پاملرنه وکړي او د دې لپاره چې د کرونا د وایرس له ناروغۍ خبریالان په امر کې پاتې شي هغوی ته دې د آنلاین انټرنیټي خدمتونو له لارې معلومات ورکړي. تر څو د ښاغلي خلوتګر په وینا خبریالان د خبرونو پسې د وتلو پر ځای په خپلو کورونو او دفترونو کې لازم معلومات ترلاسه کړی شي.
چیز دیگه که خواست ما هست البته
ښاغلي خلوتګر ویل بل څه چې موږ غواړو البته د رسنیو د مدیرانو څخه دا ځل دا دي چې هغوی خپل مسؤلیت ومني او د خپل کارکونکو خوندیتوب ته دې لومړیتوب ورکړي
قرار بدن.
د نوی دغې سروې د مخه نږدې دوه میاشتې وړاندې د بیپول راپور ورکوونکو سازمان آر ایس اف هم په یوې سروې کې په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ له اویو څخه د زیاتو افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د اخته کېدو خبر ورکړی و.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د قرنټین د اوږدوالي له کبله نږدې 1.5 میلیون کوچیان د لوږې او ورځني ژوند له سختۍ سره مخامخ دي. له تیرو درو میاشتو راهیسې دا شمیر کوچیان د کمو عایداتو او خوراکي شیانو له کمر سره هم مخامخ دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ.
د کرونا ویروس او د غریبو کوچیانو ستونزې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د سرحدونو بندیدلو او د مارکیټونو بندیدلو له کبله د خوراکي شیانو قیمتونه لوړ شوي دي. له همدې امله د کوچیانو لپاره د کاروبار زمینه کمه شوې ده. تازه شمیرې ښیي چې نږدې 1.5 میلیون کوچیان له لوږې سره مخ دي. بلخوا د سرحدونو تړل کېدو له کبله د وریجو او بورې په شمول د خوراکي توکو بیې درې برابره لوړې شوې دي.
دې مرسته موږ باندې دونه تاثیرات غورځولی ده چې موږ نه شوده خرڅېږي، نه مسته خرڅېږي، نه خایده خرڅېږي. هغه کوم مالداران چې دي غټ مالداران دي، موږ دوکانونه چې دي ټول بند دي، هیڅ څه نشته. د شیشه به خرڅ کړل ته څوک راځي نه.
وضع شوي او محدودیتونو کوچیان اړ کړي چې د بازارونو پر ځای په سیمه ییزه توګه سوداګري وکړي او دې کار د مالونو د بیې غوښې هم راټیټې کړي دي. په دې توګه د دوی په عایداتو کې کمښت راغلی.
په افغانستان کې کوچیان تر دې دمخه هم د اقلیم د بدلون او خراب شوي چاپریال له کبله زیانمن شوي ول. اوس د وبا او قرنټین له کبله دوی نور مارکیټونو ته لاسرسی نه لري، په دې معنی چې دوی باید خپل تولیدات او څاروي په ډیرو کمو بیو سره خرڅ کړي. او د بیلګې په توګه په کندهار او لوګر کې دوی باید څاروي د پخوا په پرتله په 40% کمې بیې باندې خرڅ کړي.
د رمو ساتلو د دې چانس زیات کړي چې دوی په کورونا ویروس اخته شي، ځکه ډېرې لیک او لوس کولای نشي چې د کورونا ویروس په اړه معلومات ولولي.
ناسایم تلویزیون نه لرو او نه کولای سل د برق نه لرو، هغه نه لرو، نو سره کوم تلویزیون غو سره کوم ته هغه کوم.
پا په مارچ کې د کورونا وایروس خپرېدو څخه وروسته په افغانستان کې د کرهنیز پرمختګ نړیوال صندوق او افغان حکومت په ګډه د کرهنې د برخې یو شمېر کارکونکي وروزل چې څنګه د ځان ساتنه وکړي. لږ تر لږه 8000 کوچان ته د پاکونې محافظتي کیټونه ویشل شوي دي. په دې کې ماسکونه او صابون هم ورکړ شوي دي.
پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.